شپږ افغانۍ ارزښت په لولیدو دی او په یوونه کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ټول ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولې چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفنام په اندېښنه کې تر شمې نه وخته د کابل په شهزاده سرای کې چې د اسارو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په نه اوی افغانۍ تبادله کړي. وری مخکې د ټرمپ تر لوړې وړاندې یو ډالر شاوخوا درې اوی افغانۍ و. اخو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ په بانک ویل چې د اسارو په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک دې اندېښنه ورته نه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتلو لپاره اړین اقدامات وکوي. افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ ریل پټلۍ د څلور اخیزه اقتصادي دلیل تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبان ټولګټو چار وزارت وینر اشرف حقشناس په خپل ایکس پاڼه د خبر خپور کړی دی. حقشناس ویلي دی د ریلي دهلیز لارې په 2023 کال کې 4200 کانتینر انتقالات ترسره شوي دي. هغه هیله ښودلې چې په 2025 کال کې د انتقالاتو کچه لا پسې ډېره شي. افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان ریلی دهلیز د تړون د لاسلیک مراسم په پاکستان کې ترسره شوي دي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختیار ساحل مو یو ور بیا د لوبو له میدانه په اونیز سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ په ننګه په لندن کې د وی تر سره شوی غونډې معلومات درته لرو. د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاز بټلر له افغان لوبډل سره له لوبو بایکاټ کول مناسب کار بللی دی. د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې ځینې غړي هم د نارینه او د لوبډلې په تړاو څرګندونې کړې دي. هندوستان اتلانو جام ته لوبډله اعلان کړه خو پاکستان لا هم نه دی اعلان کړی. او یو افغان په لومړي ځل په برټانیا کې د یو کلب کپتان ټاکل شوی دی. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. پلی په لندن کې د افغان کرکټ په ننګ له شوی غونډې کوو. د انګلستان په پلازمینې لندن کې د جنوري په 19 نیټه د لسګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالو په خپلو ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینۍ وسیله وبلله. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 1600 غړي او د یو لیک له لارې د انګلستان او ویلز د کرکټ بورډ غوښتي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو او نجونو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو په خاطر د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړه شوې غونډې ګډونوالو د افغانستان ولسي جرګې پخوانی وکیل شکریه بارکزی په خپلو څرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو هویت استازولي کوي او نړیوال د یوازینۍ خوښي له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه،
زه ډېر تعجب نه کوم چې زموږ کرکټ ټیم سره دومره حساسیت دي، ځکه زه بلد یم د هغوی درد سره، بلد یم د هغوی زحماتو باندې، بلد یم او دا چې دوی څنګه نن دغه سټیج ته ورسېدل زه بلد یم. زما به هیر نه شي زما د سیاسي کار په وخت کې چې د خلکو استازیتوب مې کاوه، ځینې خلک فکر کاوه چې دا د یو بل ملک نه راغلی ټیم دی. آفرین دې شي په دغه قهرمانانو باندې چې نن د ستارو په شانتې ځلیږي از موږ درې رنګې بیرغ لري او زموږ ملي سرود سره. تاسو ته نه تنها یوازې خوشحالي را په برخه کوي، بلکې زموږ هویت یې ساتلی دی. تاسو پوهیږئ د یو ملت هویت څومره مهم دی؟ په هیڅ عنوان باندې فکر مه کوئ چې دا کرکټران کوم قوم باندې دی، کوم ژبې باندې دی، کوم سمت باندې دی. دا د افغانستان ملي هویت تمثیل دی. که زموږ کرکټ ټیم دی، که زموږ فوټبال دی، که زموږ اتلان په المپیک کې دی، که زموږ تکواندو کاران دی، که زموږ فری فایټران دی، هر یو د افغانستان د برخې د خاورې د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
دغه راز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره خپله مبارزه همدلته نه ختموي، بلکې له هرې ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. هغه زیاته کړه،
اصل هدف د پروګرام دغلته مسافله چې د افغانستان مشت افغانان هم دي په اروپا کې دي، اصل هدف زمونږ د پروګرام و چې مونږ خپل ملي منافع څنګه وکړی شي وساتو. مونږ خپل ملي منافع ته به ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډېر زیره ځي، اما مونږ ته هغه مطرح نه دی. مونږ ته مطرح خپل ملي منافع دي چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، امارات راغی، ولې زمونږ ملي منافع ماجرا کې زمونږ یوازینی چې د افغانستان مال بیرغ یې په هر دنیا موږ غوره کړو. زموږ ملي منافع دي چې موږ ژوندی ساتو. نه باید موږ افغانان سره توپیر و توپیر چلند پیدا کړو. موږ دغه غونډه چې راغلې ده راغوښتلې مې ده د اروپا څخه د خپل برطانیه میشت افغانان راټول شوي دي. د ملي منافع د برطانیې حکومت او پارلمان پر وړاندې د هغوی څخه موږ خپل استقامت او قوت ترلاسه کړو.
د یادې غونډې د پریکړه لیک په مادو کې لیکل شوي وو چې د برطانیې د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډیری ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. دغه راز په پریکړه لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم د کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
همدې موضوع ته تم کیږو. د افغانستان د نارینه و کرکټ له لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونو افغانانو د برطانیې د پارلمان مخې ته د جنوري په 16 نیټه یو لارون هم ترسره کړی و. دغو لارینوالو په خپلو شعارونو کې کرکټ د افغانانو اوسنۍ یوازینۍ خوښي بللې ده. لارین کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، خو د نارینه و یو پراخ قشر به چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دي له ګڼو ستونزو سره مخ کی. د دغې لارون یو تن ګډونوالې ډیوه پتنګ په خپلو خبرو کې وویل،
د یو افغان میرمنې په صفات باندې زه درته راغلی یم چې د انګلستان پارلمان او هغه غړیو ته یا هغه افغانانو ته چې وخت د افغانستان په ملي ګټو باندې نه دي خبر، هغوی ته دغه اواز ورته اوچت کړو موږ چې ورته بیا یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولی د بین یوسو. که چېرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو. نن ورځ که چېرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز کرکټ باندې راولي، زما د پاره د هغوی او د طالبانو فرق نشته دی. طالبان نن ورځ په نجونو باندې بندیز لګولی دی چې نجونې نشي کولی تعلیم وکړي، او د پارلمان غړي راپورته شوي دي موږ په سپورت باندې غواړو بندیز ولګوو. استرالیا هم دغه کار وکړله. استرالیا د افغانستان د تیم سره لوبه ونه کړله. آیا د طالبانو په فکري په ذهنیت کې کوم بدلون راغی؟ آیا زموږ تاسو نجونې وشاخلی چې مکتوبونو ته راړی شي؟ بالکل نه. نو زه فکر کوم چې دلته فشار باید بدل شي چې موږ تاسو د کومې وسیلې نه غواړو چې استفاده وکړو تر څو موږ تاسو خپل هدف ته ورسیږو. که چېرته د اروپایي هیوادونو یا هغه د افغانانو نو وختنه یا هدف دوی چې د انجونو مکتوبونه راخلاشي، نو زه فکر کوم چې دوی واقعیت په غلط لار باندې روان دي. د کرکټ په بندیز باندې زه تاسو ته بیام یایم چې د افغانستان انجونې مکتوبونه ته نشي تلای، د طالبانو په ذهنیت کې بدلون نه رامنځته کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته موږ تاسو غلط شکل باندې روان یست، خصوصا هغه افغانان چې واقعیت دغه خبرو ته لمن وهي. هغوی صرف په صرف د افغانستان ګټې ته هیڅ وخت پام نه کوي، همیشه د جنگ سالارانو طرف نیولای دي، همیشه د افغانستان د برباد استفاده او د وینې تویولو د هغې خبرو باندې دوی همیشه تمرکز کړی دی. نو زه فکر کوم چې دلته هغه شمیر افغانان چې نن راټول شوي دي واقعیت ملي افغانان دي، همیشه ملي دریځ کړی دی. نو موږ د خپلو اتلانو سره د خپلو افغانانو د څنګ تر دریدل استو او د افغان میرمنې په صفات باندې که چیرته څو غواړي چې زما د حق نه دفاع وکړي، دوی نشي کولی چې په بدل کې د موږ تاسو د اتلانو د زحمت او د دوی د ایمت نه استفاده وکړي.
د غلارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د ښوونځیو د پرانیستې او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. د لارین یو تن ګډونوال قمر زمان جبارخیل وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې رواني ستونزې نه شي حلولی، بلکې لا یې زیاتوي. د نوموړي په وینا
راغلو د برېټانیا پارلمان مخې ته نن دغه د کرکټ ځینې اشخاص راجګ شوي دي. د افغانستان ملي کرکټ ټیم باندې دغه رقم ته الزامونه لګي چې ځینې د منګه پلیران چې دي هغه له د طالبانو ځینې کسانو سره عکسونه باسي او دوی په ترهګرۍ په هغه لیست کې ورته راشي او دوی باندې غږ کوي چې د منګه د افغانستان د ملي کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړي. دا صحیح خبره نه ده. که چېرته خبره د جنکو د تعلیم وي خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده، همغه حل لارو پس وګرځيږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي دا یوازې د منګه غو د ملي ارزښتونو غلمن زوري. دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره منګه دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکو. نو نن کوم دلته د برېټانیا پارلمان مخترا غلیو اندغه سبا نور ګامونه هم اخلو چې دوی دغه کوم لارې چې دي دغه کوم کارونه چې کوم پرکلیک دوی ته ورېږي دوی پکې ناکام راولو. منګه هم کوشش کوو د برېټانیا پارلمان کې اننا انسايد دغه ګلوبیو
تکل شوې ده چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون پیل شي چې افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ له آسترالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
د اتحاد اورانی
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ لوانې پانو چې بل د سیګریټ باندې مو یو هله سیګریټ انځه قره قره چې څه خدمت شي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړې کې مې کمزورې مې هغه مشکل شمو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چارس احتیاط امر دی.
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لوي.
بلور ته د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر جاس بټلر په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي دي د اتلانو یا چمپیونز ټرافی په جام کې افغانستان سره له لوبې انکار کول سملار نه ده. دا سیالي چې د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره کیدونکې ده په وروستیو څو اونیو کې پر وړاندې د سیاسیونو لخوا ډېرې ناندرۍ روانې دي. د برېټانیا د کارګر ګوند لخوا د پارلمان غړې تونیا انتونیازی د یو لیک له لارې چې د پارلمان د 1600 نورو غړو هم لاسلیک کړی و د انګلستان د ویز له کرکټ بورډ وغوښتل چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښیي او له افغان ملي لوبډلې سره د سیالي نه کوي. د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله چې اوس مهال په هندوستان کې د جنوري په 28مه نیټه له یاد هیواد سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. لوبډل مشر جاس بټلر په کلکته کې د خبریالانو په ځواب کې ویلي دي چې دوی به د خپلې لوبډلې د بشرتابه په لارښوونه عمل کوي او له افغانستان سره پلان شوي لوبه به ترسره شي. ښاغلي بټلر ویلي دي چې د یو لوبغاړي او یا لوبډل مشر په توګه په دې تړاو د انګلستان او ویلز کرکټ له مشرانو سره غږېدلی او له هر څه خبر دی، خو په باور یې له لوبو بایکاټ کول مناسب کار نه دی. دا ولې د چې د انګلستان کرکټ بورډ هم د خپلو سیاسيونو خبرو ته درد جواب ویل دی او د سیالۍ په کولو ټینګار کړی دی. د غراز د کرکټ مشهور ویب سایټ کرکټ فو په یو تازه رپورت کې ویل دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خزینه لوبغاړو فیروزه امیری او بنفشه هاشمی ویل دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په ښه پوزیشن کې ده او لخپل نړیوال دریز نه په استفادې سره کولای شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو هم خپل غږ پورته کړي او په افغانستان کې د اوسنی روان وضعیت په حق له هم خبرې وکړي. د کرکټ فو د معلوماتو پر اساس فیروزه میری او بنفشه هاشمی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې افغانستان پریخو د اوس په استرالیا کې ژوند کوي، غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د نارینه لوبډله باید په نړیوالو سټیجونو او دریزونو کې د افغان خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو خبرې وکړي. د اغلی امیری له قوله لیکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ډېرې هیلې راوړې دي. د نوموړې په باور چې دغه لوبډله د دوی لپاره د رول ماډل حیثیت لري او دی هم ویلي دي چې زه دا نشم ویلی چې یو دا نه غواړم چې ووایم چې زه د یادې لوبډلې ملاتړ نه کوم، بلکې زه یې اوس هم ملاتړ کوم، خو له دغو لوبغاړو زما هیله دا ده چې په نړیوال سټیج دی د افغانستان د خزینه لوبډلې د لوبو ملاتړ ته دوام ورکړي. همدارنګه د اغلی بنفشي له قوله لیکل شوی دی کله چې د افغانستان د نارینه لوبډله په نړیوالو سیالیو کې ویني او دا د لوبو کولو اجازه نه لري، دا ورته زړه بوګنوونکی او زړه ماتوونکی ده. د بنفشي په قول دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان ګڼ شمېر ښځې غواړي چې کرکټ وکړي، خو د طالبانو حکومت یې له لوبو منع کوي. کرکټ کې تمکی ګو یو افغان په لومړي ځل د انګلستان د کلب کچې سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی همدرجان تیموري چې اوس د انګلستان په پلازمینه لندن کې میشته، د ځایي ملهل ویلج دویمې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، ملهل ویلج کرکټ کلب له تیرو 150 کلونو راهیسې فعالیت کوي چې په لومړي ځل یو افغان د دویم کلب لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د ښاغلي تیموري په وینا هغه ته د کلب له اوسله دوه درش غړیو څخه اتیا کسانو رای ورکړې ده چې خپل سریلنکای سیال څخه د شپېتو رایو په تفاوت مقابله ګټلې ده. د نوموړي په وینا د لوبډل مشرۍ دا فرصت ورکړې ده چې انګلستان ته د نویو راغلیو افغان کډوالو هغو ځوانانو ته د لوبو زمینه سازي وکړي چې له کرکټ سره مینه لري. دغه راز همدرجان تیموري په خپل لوبډل مشرۍ یوازې یو امتیاز نه ګڼي، بلکې وایي چې له دې لارې به د دې فرصت هم ترلاسه کړي چې د افغانستان د کرکټ یو روښانه انځور د خپل کلب او نورو کلبونو لوبغاړو ته وړاندې کړي. هغه وړاندې وایي،
زه د ملهل ویلج کرکټ کلب سره چې د لندن په شمال ختیځ کې واقع دی د 2021 څخه د اټیکینګ بالر په حیث لوبیږم. په دې کلب کې اکثریت انګلیسان دي، هندیان دي، پاکستانیان دي، بنګالیان دي، نیپالیان دي، آسټریلین دي، افریقان دي او همدارنګه د نورو ملکونو اتباع لوبیږي. خو زه خوښ یم چې 2025 کال دپاره د کپتانۍ ټاکنې وې او ټاکنو کې زموږ دوه نفره کاندید وو چې زه وم او بل زما سرلنکای سیال و، چې الحمدلله ما په واضح اکثریت څخه دغه څخه دا ټاکنې وګټلې. دا د دې خبرې ثبوت دی چې په افغانانو کې د مشرۍ جوهر شته، فقط اعتماد په نفس پکار دی او الحمدلله افغانان د دې قابلیت لري د یو شي مشرۍ وکړي او شي په مخ بوزي. او همدارنګه دا د دې خبرې ښکارندوی ده چې د افغانستان کرکټ او د افغانانو کرکټ بالخصوص په خارج کې دا ډېر په مخ تللی دی او د دې مقابل کې چې کم خنډونه دي او کوم مشکلات، انشاءالله همدغه کرکټ د لوري د کرکټ د مینوال د لوري د لوبغاړو د لوري به انشاءالله همدغه مشکلات هم رفع کیږي.
د ویلو ده چې اوس مهال په لږګونه افغان ځوانان د برتانیا په بیلابیلو کلبونو کې کرکټ کوي چې یو شمېر د انګلستان مهم لوبډلو ته هم رسیدلی دي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې تمکیګو فضل حق فاروقی او اربیا په نړیوال شلوریز لیګ کې خزلېدلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې کڼلاس چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی د جنوري په 19 نیټه د عربي متحده اماراتو انټرنیشنل شلوریز لیګ کې خط توپ اچونه کړې ده. نو موري شه د مای امارات په لوبډلې کې لوبيږي. په څلور اورونو کې څلور شمنډي ورکړي او څلور لوبغاړي وسوځول. خاغلی فاروقی اوس مهال د نړیوال شلوریز لیګ د توپ اچوونکو په قطار کې لومړی لیګ نیولې ده. په 15 سیالیو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. نو موري تر دې وړاندې هم په یو لوبه کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. په یاده لوبډله کې له فاروقي سره د نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیر او محمد غزنفر هم لوبه کوي. د ورنه چې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې لوبيږي چې ټولو تر دې دمه ښه لوبي کړې دي. د چمپیونز ټرافی اتلانو جام په تړاو بل خبر دا ده چې د هندستان د کرکټ بورډ ادارې هم د اتلانو جام ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د جنوري په 13مه نیټه د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د یاد هیواد لوبډل مشروي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شبمن گل، یشسوی جایسوال، ویرات کوهلی، شریس آیر، کیل راہل، رشب پانت، هاردیک پانډیا، رویندر جدیجا، اکشر پټیل، واشنگټن سندر، کلدیپ یادو، جسپریت بمراه، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون هندوستان، آسترالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام ته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د ولید چې د اتلانو جام سیالۍ به د فبروري 15 نیټه پیل شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
اوس د فوټبال ډګر د هرات ولایت اړوند اټک انرژي د فوټبال مخکخ کلب منحل شوی دی. د هرات ولایت اړوند اټک انرژي کلب مشرانو د جنوري 15مه نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دغه کلب به نور د افغانستان په فوټبال کې ونه لوبیږي. د دې کلب مسؤلینو ادعا کړې ده چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ په څلورم پړاو کې ملګرتیاوې پالل شوې دي او دې چارې اړ کړل چې خپل کلب ختم کړي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه موضوعات نه دي څېړلي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ په څلورم پړاو کې د اټک انرژي کلب 28 امتیاز لرل او له ابو مسلم فرا سره مساوي وو، خو د ګولونو شمیر یې له ابو مسلم فرا کم و چې دویم مقام ته ورسېدل. داسې بریښي چې د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ په ترڅ کې د ابو مسلم فرا او عدالت فرا سیالي چې 8-0 پر وړاندې ابو مسلم ګټلې وه د اټک انرژي لوبډلې مسؤلین شکمن کړي دي. دغه راز د یاد لیک په وروستۍ اونۍ کې د خدیم اف سي لوبډله له اټک انرژي سره لوبې ته حاضر نه شوه چې دې چارې هم د یاد کلب مسؤلین خپه کړي دي. د خدیم اف سي لوبډله بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لورې له شپږ کلن بندي سره مخ شوه. د اټک انرژي فوټبال کلب له تیرو 8 کلونو راهیسې په هرات ولایت کې فعالیت درلود چې څلور ځله د افغانستان اتلانو په لیګ کې ګډون درلود او دوه ځله یې د یاد لیګ اتلولي ګټلې ده. اوس د آزادو سیالیو له ډګر خبر دا ده چې اسلام مخاچوف خپل برازیلی سیال ته د لوبې په لومړي پړاو کې ماتې ورکړه. د آزادو مبارزو لوبغاړي اسلام مخاچوف چې د روسیې اړوند داغستان اوسېدونکی دی د جنوري 15مه نیټه خپل برازیلی سیال رناټو مویاکانو ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د یو اف سی سازمان د 311مې دورې اړوند وه د امریکا په کالیفورنیا کې ترسره شوه چې اسلام مخاچوف وکړای شول د لوبې په لومړي پړاو کې خپل سیال مویاکانو ته ماتې ورکړي او د څلورم ځل لپاره په 100 کیلوګرامه وزن کې د تلولې له کمربند دفاع وکړي. په پلان کې و چې دا سیالي د اسلام مخاچوف او د ارمنستاني لوبغاړي تسوکیان ترمنځ ترسره شي، خو د لوبې له نېټې یوه ورځ وړاندې د نوموړي د نه حاضرېدو له امله برازیلي مویاکانو لوبې ته تیاری وښوده. همدارنګه په دې ورځ د داغستان بل لوبغاړي نور مکمدوف له ګرجستاني سیال ماتې خوړلې ده. اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو درته خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سیالۍ چې د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې ترسره کیږي په څلورو ولایتونو کې جریان لري. ننګرهار، کونړ، کندهار او خوست د دې سیالیو کوربتوب کوي. د دې سیالیو د یو پړاو لوبې بشپړې شوې دي چې په الف گروپ کی د فاریاب لوبډلې وکړه شول چې له ننګرهار، بلخ، سمنګان او کابل بی څخه ټولې لوبې وګټي او د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په بی گروپ کې بیا د بندیمیر لوبډلې وکړه شول چې لوګر، بدخشان، کونړ او جوزجان ته په ماتې ورکولو سره لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. همدارنګه په سی گروپ کې د کابل الف لوبډلې زابل، کندار، میدان وردګ او روزګان ته ماتې ورکړې ده او په ډی گروپ کې بیا میسینک، ریژن، غزنی، کابل سی، امو ریژن او تخار لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د یادو سیالیو په ترڅ کې د ننګرهار لوبډلې لوبغاړي بارکزین یاسری تر ټولو ډېرې منډې کړې دي چې په څلورو پاڼیو کې 322 منډې کړې وي او دوه سلیزې وهلې وي. اعجاز الحق چې د کونړ لوبډلې لپاره لوبېده بیا په څلورو سیالیو کې 321 منډې کړې وي، هغه هم دوه سلیزې وهلې وي. ظفر الوزی هم په څلورو سیالیو کې 346 منډې کړې وي او دوه سلیزې وهلې وي، هغه هم د بلخ په لوبډله کې لوبېده. د توپ اچونکو په قطار کې بیا د بند امیر لوبغاړی نومان تر ټولو مخکې و چې په څلورو پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د مسینک سمی مبارز بیا په څلورو لوبو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو او خلیل محمد چې د قندار لپاره لوبېده په څلورو لوبو کې 10 لوبغاړي سوځولي. همدارنګه د دویمه درجه ولایتي سیالیو په ترڅ کې اوس مهال د نورو ګروپونو سیالۍ روانې دي چې په دې ګروپونو کې ننګرهار بې، کاپیسا، بوست ریژن، پکتیا، خوست الف، بغلان، سپینغر ریژن او هرات سره سیالی کوي. د ورده چې د دې سیالیو مخکښې لوبډلې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پړاو ته لاره پیدا کړي چې دغه سیالۍ به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي. وروسته خبر مو دا ده چې د انګلستان ملي لوبډلې هندوستان ته سفر کړی او هلته یې له یاد هیواد سره لومړی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو لومړۍ لوبه د جنوري په 22 نیټه په کلکته کې ترسره شي. دغه راز دواړه لوبډلې په دویمه شلوریزه سیالي د جنوري په 25 په چینای او دریمه د پاتویشتمه په راجکوت، څلورمه د جنوري په 1.5 په پونه او وروستۍ بیا د فبروري په 2 نیټه په وانکیډي لوبغالي کې ترسره کړي. دغه راز دواړه لوبډلې په درې ورځنۍ سیالۍ هم د فبروري په 6, 9, او 12 نیټه په ناګپور، کټک او احمدآباد لوبغالو کې ولوبوي. د ورده چې تر یادې لوبلړې وروسته به د اتلانو جام سیالۍ پیل شي.
پا ورزش کولو ل نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ د دې ونی د سپورتس خبرونه هم دومره و پای ته رسیږي. تر بیا او یوې بلې ونی مو په لوی الله سپارو. خو وخت
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.